جلشول دي فرنسي بوليسو پرون دي پاريس پل منكي دي سان دينيس پسيمكي پراخ عملیات تر سره کړل. دغو عملیاتو هدف هم د پاریس د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو موندل او ځپلو. د فرانسې ولسمشر وویل چې فرانسه له ترورستانو سره په جګړه کې ده او دغه عملیات ثابتوي چې دا هیواد په جنګ کې دی. تفصیل یې د احمد شبر په راپور کې.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه دوه تنه مشکوک ترورستان د نومبر د 14 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیره ورځ ووژل شول او اته نور په یوه اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له وساته عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات تیره ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټد پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو شخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سین دینس په سیمه کې د ترورستانو له منځه وړل و. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود.
د وندردي سوار
خو د سنتن په سیمه کې تیر ورځ دوکانونه او شونځي تړلې وو او ما ترانسپورت درېدلې وو او شاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راوونه وزي. دا یې شویلې دي چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترس کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او مخله دي چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د کندهار د انارو په اړه یو راپور راخلو. له کندهار سره کال بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي، خو د کندهار باغ لرونکي او سوداګر شکایت کوي چې د کندهار انار پاکستان د خپلو انارو په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادروي. تفصیل دي له کندهار د ازادي راډیو د خبريال صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار د سوداګری خونی مشراجی نصر الله ظهیر وای د انارو د حاصلاتو لرسېدو بیا تر اوسه 1000 ټن انار په راجستر او 2000 ټن انار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر شوی. د ظهیر په وینا دغه ټولو انارو ارزښت 10 میلیونه ډالر کېږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندستان ته تللی. خوشاوخوا 1500 ټن د هوا د لارې متحده عرب اماراتو ته هم صادر شوی. نو موړی د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات شګنی خوایي ورستوي ورشتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګری د خونی مشروایي هغه ولسوالي چې شهر ته نږدې پرتې دي انارې په ګمرکی راجستر کیږي، خو درې نورې ولسوالي ډنډار غسان او معروف چې له کندهار څخه لیرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انارې له راجستر کولو پرته صادریږي.
انار ساجر کړی دی تر دې کاڅه شاید دا هغه انار دی چې زموږ سره راجستر شوی دی او ګمرک ته ورغلی دی. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر دې زورو یا 50 زورو ټنو پورې تللی پاکستان ته او هندستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دی تقریبا هغه په اندازه د 500 یا 800 تن بتللی.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا کې پاکستان خپل مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډیره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي، موږ یې در پخوا او در فروش کالو در انورو کلو په ښه فروش رسولی شو. موږ ته خلک دلته اوس تقي، موږ اوس روبي والا هم راغلي دي، موږ مالونه ورکړي دي.
سږکال باغات ډېر ښه دي او د مرض پاک دي. خو صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته محصولونه د پاکستان د خوا پر لوړ دي، یو په درې چنده مناسب.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شوی چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري. خو پاکستان هیواد دا انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نوري نړۍ ته خپل ورسوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو، یو څوک دی د وی ټوټه زمکې لپاره عریضه کوي، غواړي که خیمه هم پکې وي وی دروي، خو د کور خاوندې د میاشتې په لومړۍ د کرایې لپاره ور ونه ډبوي، پیسې تحویلوي، د ځمکه سند ملکیت ورکول کیږي، خو درویش کاله کیږي چې پس سرګردانه ده، سند شته ځمکه نشته. دا څوک ده؟
زما نوم خایست امیر ده او کابل کې اوسم. در قلعه زمان خان پیسې کمی دغه چې نمره اخیستی وه 3152 په 2020 کال کې. دا درویش کاله کیږي چې زه په دې باندې سرګردانه یم. د وزرانو مجلس فیصله کړې ده، فتوای شرعي د حج اوقاف، فتوای شرعي د سترې محکمې، دغسې د ریاست جمهوري احکام فیصله د وزرانو او 2 لمبر فیصله را کړې ده چې دا مستحق دي او دوی ته باید ورکړل شي. هر چې زرچاره په شپږ میاشتو کې دغه پروژه باید خلاص شي د خلې زمان خان. متاسفانه دا درویش کاله کیږي چې زه په دې پسې سرګردانه یم. اوس عمر مې هم 80 کلو ته رسېدلی دی، نو درویش کاله به نور زه به څونه ژوندی یم چې د دې انتظار وباسم. پیسې مې یو ځای تحویل کړي دي، نقشه یې را کړې ده، سند ملکیت یې را کړی دی، اما نن او سبا ته په دې دروازې باید راته تسلیم شوی وای. متاسفانه درویش کاله کیږي چې ما ته راته تسلیم کړی نه ده.
بله، ستاسو مشکل د چا سره ده؟ کوم شاروالی باید درته تسلیم کی؟
د شاروالی خو دغه مکلفیت دی چې شاروالی دغه نوهدر خپل دغه پرنسپ ته شاروالی چې دی چې باید چې په درو میاشتو کې دغه ملکیت ور وسپاري. څنګه چې پیسې یو دم اخیستي دي باید امر د آبادي وکړي. نور هم په عذاب راغلی یم، په تنګ راغلی یم. نو دغه ستاسو څخه خواهش مې دی چې د دوو خلکو سره وغږېږي چې خدای ته دې وګوري، مور دې ما نه سرګردانه کړي.
ته بله ځمکه لرې که نه؟ هېڅ کور نه لرې نور؟
په یقیني چې بالکل هم په افغانستان کې یوه بیسو هم، ځکه خپل په نامه نه لرم، نه سر پناه لرم، مهاجر هم چې راغلی یم. بس هم دغسې کله اوس د کابل په یو سر کې یا په بل سر کې فقط هم دغسې په کرایي کورو کې ژوند کوم.
مننه کور ودان، انشاءالله چې موږ به دې غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو.
شکر ستاسو لطف دی. مخ بل امید مې نور ستړی شوم، هر خوا ته ځغاستلی یم، هېڅ ځای مې نه دی پرېښی. بس هم نور دغه یوه هیله مې ستاسو د دغه دروازې نه دا وه په حساب دی بشر دوستي په حساب که همکاري وکړي. دغه زما هم ځکه د خلکو څخه دا خلاصه کړه چې زه نور موږ په تنګ راغلې
د انصاف پلټکې
د خایست امیر ستوند مو د کابل خاروالې د طرح او پلان د پلیکولو د رئیس خاغلی یاسین نیازی سره شریک کړه. خاغلی نیازی د اوګ مزل د ستونزو او لنډ لارې پاړه راته وویل
په کابل خاروالې کې د نمراتو د ویشلو وظیفه د ملکیتونو ریاست لري. دوی مطابق د مقرره نمرات توزیع کوي او سند ملکیت ورکوي. متاسفانه دغه د افتادیه کال رئیس دا توزیعات اکثرا نامنظم شکل سره شوی. د قلعه زمان خان پروژه چې مشخص په خبر راشي چې تاسو د پروګرام وخت همیشه کم وي، وخت ډیر ځای نشي. د قلعه زمان خان پروژه په 67 کال کې 66 کال کې پلان تفصیلی جوړ شو، امایده په خاطر چې دا پروژه استعمالک شوی نو او په زمين کې خپل مالکین د جدادو خپل حقوق نه رسیدلی، د 60 کې دا پروژه تطبیق نشو. حاکمه قدرت یا هغه حکومت دا نمرات هلته توزیع نه کړ. متاسفانه افتادیه کال کې په تغییر د حکومت سره چې د نوې حکومت راغی دغه موضوع ته چا هغه وننی ولا توجه یې ونه کړل. رئیس د ملکیتو، مدیر د توزیع زمینو، دغه مهم د ملکیتو ټول نوی خلک چې هغه په مقرراتو دونه بلد نو راغلل. موږ مجاهدین ورونه دوی مقرر شول او دوی دغه پخوانی سوابق ته چې دازمه کې استعمالک شي ونی دي د خلکو زمه کې دي د ته نظرونه دي مستقیما هر کمانډانت او هر زورمن او هر شړی ته لاس لاس نمبر او شل شل نمبر او 55 نمبر لیستونه راوړل. دوی د خلک بیتون ته چې پوښي چې دغه زمه کې استعمالک شوی نه دی او د خلکو ملکیت دی نور خلکو ته توزیع کړ. اوس پهلن شروالی کابل پلس ګلو زرونه زیات نمبر دغه شي دي نمبر توزیع شي وی دي د کاغذ په مخ په خوا وخت 71 او 72 او 73 او 74 کلو کې د کاغذ په مخ د خلکو نه پیسې اخیستل شي وی په د شروالی په حساب تعویل شي وی او په د فقط سند ملکیت کاغذ ورته ورکړ شوی چې خپل عملا نمبر ورته نه دی ورکړ شوی او اوس شروالی ته دا یو مشکل پاتې دی.
نو دا دوه مشکل به څنګه شي نیازی سی به خیر به
څنګه اصلا شروالی دا مکلفیت لري دوی نه د سند ملکیت دوی ته ورکړي او دوی د ځمکې قیمت تحویل کړی دي. باید په ساحاتو کې ځمکې دولتي د غاصبینو د لاس کو ونی سي ځکه زموږ د کابل خار په شاوخوا کې په زرګونو په ډیر ځمکې شته او متاسفانه چې اوس د غاصبینو تر تصرف دی او غاصبین برلام وایي چې شاروالي په کې قدم هم نشي وهاله. یو د درې ورځې مخکې د زموږ دفتر کې باسو په دې موضوع چې د شاوخوا ځمکې او څه دولتي ځمکې باید پیدا شي د غاصبینو د لاس او باید واخیستل شي او د خلکو مشکلات حل شي.
بل نیازی صاحب دغه اوریدونکو مشخصه د سوند چې د څنګه وکی تاسو ورته څه وایي ویناسته ستاسو
د دې ورته خو د راهنمایي کوم چې د ریاست ملکیتو ته مراجعه وکي او د نور خلک او شاروالي مکلف دی چې دوی د باید ځمکه پیدا کړي. ریاست د ملکیتو او استملاک دوی ته باید ځمکه پیدا کړي چې د ځمکه د دوی حقوق ورکړي شي. دوی حق دی.
بله نیازی صاحب که دغه اوریدونکو تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره لازم مرسته وکړي.
اول نه په دواړو سترګو دی او هم وطن په شکل زور سره دقیق همکاري کوم او راهنمایي کوم.
د انصاف پلټکې
دوستانو دا وه د دیونې د انصاف په لټه کې خبرونه. که تاسو هم د خپل ستونزو د حوالي لپاره د انصاف په لټه کې یاست نو را سره اړیکه ونیسئ او یا هم خپل نوم او ستونزه راته په پیغام کې راولېږئ. زموږ شمیره ده 0992 89 40. آباد اوسئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي رادیو او ری او سم د حقیقت څه دی پروګرام واره ورسید. قاسم سولمل د ام ډي سي د افغانستان د ماين پاکې د محصل مشر شهاب حکیمی سره غږیدلی دی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
ډیر مننه کوم حکیمی صاحب محترم چې موږ د مرکې وخت راکې لطف مو دی. د لومړی سوال په توګه غواړم وپوښتم چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاو د توکو د لرلو له اړخه یو ستر ګوار سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوي د دې دونو حادثو سره سره د دونو په مصارف سره سره ولې له همدا ګوار په خپل حال تقریبا پاتې دی، ولې دا پرمختګ نه لري؟
ډېر مننه. د دې مېن مشکل هغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې خپل وکړ، نو لمغه وخت رئیس تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. خو مونږ هغه ساحې چې د شوروي د جنگ نه پاتې وو، هغه ساحې چې د داخلي جنگونو له وخت نه پاتې ول، او پس لغه نه د طالبانو له وخت نه کومې ساحې چې پاتې وي، دا ټول مونږ سروې کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاصې شوې دي، 20% ساحې څه پاتې دي. بیا هم موږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي، د هغه دی اپروول یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده چې په آینده 3 تر 5 کلو پورې دا 20% ساحې هم پاتې شي. چون جنگ جریان لري اوس هم له مختلف اصلونو استفاده کیږي، د دې په څنګ کې ناچاو دي توکي سره جنگ نه پاتې کیږي. کیدای شي بعضی اړخونه نور بینونه هم استفاده وکړي. دا تازه ساحې هم هغه سوی دي رامنته سوی دي. دغه ساحې اندازې تر اوسه پورې موږ ته اندازې موږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده.
نو تاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوی دی؟
پرمختګ ډېر زیات سوی دی. 80% ساحې پاکې سوی دي. اوس موږ تاسو ته د کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 میلیونه کسان ژوند کوي، نور لوی لوی ښارونه، حلقوی سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د مونږ آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټولې ساحې پاکې شوې دي. څو افغانان پکې ژوند کوي، خو اوس هم تلفات شته. خو په هغه اندازه ده چې په اولو کې خلک وژل کېدل، هغه په هغه اندازه باندې تلفات نشته. په میاشت کې په حدود 100 کسان په افغانستان کې اوس د مینونو او د ناچاودو توکو شکار کېږي. خو پر صورت اندازه ډېر کم ده.
په دا تیر و 13 کلونو کې بیا هم په یو نوی ډول په افغانستان کې جګړه جاری وه، او طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سول. فکر کوي نورې نوې ساحې څونه ډېرې سولې د پخوانیو مشکلاتو سره، او دا سیمې که مشخصا وایست چې د افغانستان په کوم ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي؟
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو ته به معلوم وي چې جنګ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه، همداسې شمال ته وخوځېده. نو ټول افغانستان کې جنګ وسه، خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي، اوس زیاتره پاکې شوي دي. پس لغن تاسو ګوري چې بیا جنګونه په هلمند او په قندهار او په جنوب شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوي دي. په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنگ شوی دی، خو زیاتر مینونه د سړک د غاړې مینونه دي چې دوی ورته آی ډي وایي. دغه آی ډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی، او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي، زخمیان کېږي، عسکر ته دومره تاوان نه رسي. په اکثر مواردو کې اکثریت طرفات هغه دي.
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین شخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک کڼلی سو؟ وسلوال مخالفین، بهرنیان، که نورې ډلې ټپلې
په پښ کې؟ په افغانستان کې د افغانستان حکومت قوتونه چې دوی فعال دي، نړیوال قوتونه دوی فعال دي چې جنگ کې ښکېل دي، او مخالف لوري طالبان او حزب اسلامي او نور قوتونه چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، دوی فعال دي. په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي. د مینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده، او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري. د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې مینونه استعمال کړي، که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي. نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت مینونه استعمالوي ډېر زیات ضعیف ده، امکان یې ډېر کم ده، په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دي.
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت یا افغانستان
تر اوسه پورې نه؟ مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي، اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري. هغه دوی ډېر زیات کوشش کوي چې باید مینونه استعمال نه کړي. بعضې ملکونه دي، مثلا د امریکا متحده ایالات دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري، مګر مې پاکي پروګرامونو لپاره ډېر زیات کومک کوي. او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینونه دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودې تر کنټرول لاندې دي، کله چې دوی خپل فوځي اډو نه ځي بیرته لرې کوي، بیرته خنثی کوي په صندوقو کې ږدي. نو هغه نظامي مینونه دي، بشري آفت دپاره مینونه دوی نه استعمالوي. راغ مخالفینو باندې، مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه حرام بلله، او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوا یې ورکړه چې د مینونه استعمال کاملا حرام دي، او حتی مینپاکان ته یې د مجاهدینو خطاب کړی و. خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول، دا د سړک د غاړې مینونه چې استعمالي کې دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو، مګر استعمال زیاته له دې نه معلومی کې څنګه د افغانستان د حکومت مخالفین دي استفاده ورنه کوي.
که څه راسو ساسو د ادارې فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل شوی دی، او په دې دوه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% صحیح تقریبا د مینونو څخه پاکې شوی دی، څونه مصرف تاسو درلودل او دا مصرف د چا لخوا تاسو درکول کېدل؟
زه د افغانستان مین پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې کده ته وګورم، تر اوسه پورې 1,200,000,000 د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی، او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو 70% افغانستان له مینونو څخه پاک کړو، او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. مګر د ډونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي، مالي مرستې، اوس لږ غوندې کم شوي دي. بله مسله دا ده چې موږ وکولی شو چې 13 میلیونه ناچاودي توکي له منځه یوسو. وستو راسو
فکر کوي دغه 40% چې ساحله هم پاتې دي، یعنې دا څونه مقدار پیسې چې تاسو یې لیکلي تقریبا 1,200,000,000 ډالر او زمونږ دومره موده چې تیره شوه، علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
اصلا خو دا یو ډېر ستونزمن کار ده، ډېر مشکل کار ده. د ځکه لاندې ناچاو دي توکي او مینونه دي، ته باید ولټوې متر په متر ساحه ډېر دقیق باید ولټوې تر هغه پورې چې دا ټول خلاص کړې. په هر صورت دا ساحې ټول اولویت بندي شوي دي، هر یو یې ځان ته اهمیت او لومړیتوب لري. د لومړیتوب په اساس باندې دا کار په مخ تللی، نو په دې اساس باندې د هغه ساحې چې مهمې وي ټول پاکې شوي دي. نو دا 80% ساحې په هغه وخت کې یا اوسنۍ حالت کې یا په هغه وخت کې چې موږ پاکاري کوله اهمیت یې دومره نه درلود. اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي، دا 80% ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کېدی شي تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه 80% ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې 80% 500,000,000 متر مربع ساحه ده، په حدود 2,250,000,000 ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. پودتی البته کار کال مون 50 میلیون ډالر تر لاسه کړ، کې دې سي پاینده 50 کلو کې خلاصې، مګر کچېری شپېتو او یا تر لاسه کړ پدریو کارو کې خلاصې. نو دا دې پورې تعلق لري چې مرستندوی وادونه څومره کومکې.
تاسو ولې چې نړیوال مرستې تر هغه پورې راکمې شوی دي، علت څه دی؟ تاسو دوی سره تماسونه نیولي دي؟ دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته تر بلې د جګړې لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي، ولې دا
داسې فکر کوم؟ دبا په عام دبا په سنجش باندې په هر اندازه چې دوی دلته خیلي په مخ اندازه دوی په مسایل باندې توجه کوي، نو چون د دې ښکلتیا کمه شوې ده په همدغه خاطر ده چې د دوی بشري مرستې کمې شوې دي. ولې دوی اکثرا وایي چې مونږ بشري مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشري مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته، چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشري مرستې هم کمې شوي دي.
هو کریم مسلې ته راسو چې چون افغانستان یو له هغه ملکونو څخه دی چې فساد پکې په کافي اندازه موجود دی. فکر کوي په دغه اداره کې دا مشکل تر کومه حده پر موجود و؟ واقعا دغه څه مشکل سره تاسو مخسلی یاست کنه او تاسو په کلینې سره
زه فکر کوم چې افغانستان مې پاکي پروګرام که کومه پاکه اداره موجوده په دنیا کې په افغانستان کې هغه مې پاکي پروګرام دی. علت یې تاسو وایي یو خدا چې کوم دوی والا پنجي والا هغه یې او موږ یې نه وینو ډېر زیات کنټرول هم لرو هغه لایده خبره ده. مګر د اداراتو په سطح باندې او د سیستم په سطح باندې او د کار په سطح چې کار ته ګوري زه فکر نه کوم چې دا مسله موجوده وي. په دې خاطر مثلا اهداف ټاکل شوي دي، اهداف په موثره طریقه باندې ځ خارجیان ورته وایي زه په هغه د دوی موثرتیا د دوی ورته افیشنسي او افکتیونس وایي. که چیرې دا د کار افیشنسي او افکتیونس ته وګورو یعنی هغه موثریت یې وګورو ډېر موثر ده. واقعا خلک قرباني یعنې ورکړي دي، تقریبا 15-16 کسان زخمیان هم شهیدان شوي دي، په حدود 200 کسان شهیدان شوي دي، په ډېر بد حالت کې خپل کار یې سرته رسولی. مالی سیستم په هر دریو میاشتو کې آډیټران راځي، کار آډیټ کوي، هم عملي په دفترو کې، هم په ساحاتو کې، هم په سټورو کې. بیا د دوی کارونه بل اکسټرنل آډیټران دي، هغه دوی کنټرولوي. همدا اوس د سیګار ایحت زموږ په دفتر کې ناسته خپل کارونه هغه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان مې پاکي پروګرام کې داسې پیښه نه ده شوې چې خدای مکړه چې د فساد هغه پکې معلوم شوی. ټول خپل کار کوي او داسې یو حالت هم نشته چې ته فکر وکړې چې دلته دومره پیسې دي مصرف شوي دي. دا پیسې چې راځي په هر انسټالمنت کې یا په هر هغه کې یعنی برخه برخه راځي. ته به دوه میاشتې کار کوې، د دوه میاشتې کار دې ګوري، بیا پس له هغه نه پیسې راځي. نو د فساد هغه ډېر مشکل ده، ډېر زیات. او تاسو پوهېږئ چې غل ډېر زر هغه کېږي نه کېږي.
د افغانستان د ماین پاکۍ د ماسې یا ایم ډي سي رئیس ښاغلی حکیمي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړې.
له تاسو سره ډېره مننه چې توجه مو کړه او امید لرو چې انشاءالله دا آینده 40% کارونه چې پاتې دي په راتلونکي څو محدودو کلو کې خلاص کړل خیر سره.
مننه،
تشکر.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.